وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به د جاني خلو د پرلتوالو د احتجاج د ختمېدو خبروم د سر خبر دی، او د دې ترڅنګ د خیبر او د ننګرهار د مشرانو د جرګې په اړه باندې حال درکو، او د دې ترڅنګ په لینډ ماینز یعنی په ماینینګ کې د یو سپینسری شجی د زخمی کېدو په اړه رپورټ لرو. ځینې نور رپورټونه هم شته. په دومن مایک باندې مشال مرکه ولرو، خو فایل بل خبرونه وکړو. خبرونه احمد الله وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جاني خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د اسیا زړه استنبول پروسې د بارانو چارو د وزیرانو ناهم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي، او امریکایي ولسمشر جو بایدن په یو ورځ د نوي کسانو د وجنې نه پس د برمی فوز غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د جاني خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینه د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جاني خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو تفصیل وړاندې کړو، او له هغې وروسته یې د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. د جرګې یو غړي حبیب جان مشال ویډیو ته وویل چې نن به د څلور وڼو سلمیانو مړي خاورو ته سپارل کیږي. بلخانن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې حکومت د جاني خیلو د مشرانو ټول غوښتنې منلې دي. د کامران بنگش په خبره د وجل شو کسانو سیموار به د قانون منګولو تراولي، او د وجل شو ځوانانو کورنوي سره به مالی مرستې کوي. په جاني خیلو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به بلا امتیاز کاروایی کوي. په سیمه کې د پرمختګ لپاره به پروژې اعلانوي، او د جاني خیلو چې څومره کسان په جیلونو کې بند دي د هغوی د معاملو د کتونه پس به بیګونه خلک پریګدي. د جاني خیلو څلور ځوانان چې عمرونه یې د دیارلسونه تر اتلس کالو پورې وو، د مارچ په لومړۍ ورځو کې لادرکه شوي وو چې د مارچ په یوویشتمه یې مړي ترلاسه شول. د احتجاج کوونکو غوښتنې وې چې قاتلین دې ګرفتاره کړی شي، او د پیښې عدالتي پلټنو سره په سیمه کې دې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. نن په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالونو د کم عمر څلور شپېته لکه ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د ډاکټر باسط په خبره په پېښور او خیبر ضلعو کې به دا کمپاین 9 ورځې او پاتې ضلعو کې به 15 ورځې جاري وي. په پا پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1040 ماشومان ګوزن وهلي ول. دا راز په 2020 کې 4 ماشومان، او سخت کال د مارچ تر 28 یو ماشوم په دې وایرس اخته شوی دی. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانا قله سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي دا اتوار په ورځ د دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوو. د دغه مندر د سنبالولو او د اوقاف د راولپنډۍ د امنیت مرستیال سکتر سید رضا عباس پولیسو ته ویلي د اتوار په ورځ لسونه تر 12 پورې نامعلومه کسانو مندر ته زیان ورسولو. پولیسو ته شوی درخواست کې نوموړي د دغه کسانو پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پولیس وایي دغه مندر کې د ایوې میاشتې نه د بیا رغونې کار روان دی، او د عبادت لپاره نه دی پرانستل شوی. تمه ده د اسیا زړه استنبول پروسې د بارانو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس نه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د یووالي د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان به د کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت ویلي چې د پروسې د ملاتړ هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. او اخري خبر، د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوز لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو وژنه غندلې ده. په ډیلی په ډیلیویر ریاست کې د خپل کور نه سرخار واشنگتن ته ستنېدو نه پس تیر ورځ بایدن خبریالانو سره په خبرو کې وویل د را رسیدلي معلوماتو لمخې د دومره خلکو وژنه یو غیر ضروري ویرونکي او وحشیانه عمل دی. بلخوا اروپایي ټولنې هم د دې تشدد غندنه کړې او دا یې د نه منلو وړ عمل بللې. د خبرونو پای
خبرونه مولا احمد الله واوریدل. په روانه غړی کې د جنن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د حکومت او مشرانو ترمنځ د اوږدو مذاکرات وروسته د جانخیلو احتجاج ختم شوی او د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بګشوی چې د پرلتوال ټولې غوښتنې منلي. په دې کې دوه مهمې غوښتنې دا دي:
کورونو کې د دې حفاظت لپاره کوم قانوني اصلاح پرته ده هغه ته به حکومت نه ورسي او د دې علاقې نه به چې کوم مسلح ګروپ په بخت نه وي.
پروند د خیبر او ننګرهار مشرانو په جرګه کې پر تورخم لاره مشکلاتو باندې خبري وکړې.
کاجمل بابا او کلندر مومن صاحب او کای صادق صاحب او کرامت شاه ساحل صاحب شاه صادق صاحب د دې ټول سره زمانه سپاسته کې دوه دغه په ماډل لري اصل
پښتون غړم تاسو غلط ژغ واورید. خو بهرال دا په اونیز خبرونه کې د مشال مرکه کې د وټلي وکیل شهاب خټک ژغ وو او دا به ترته د خبرونی پوجړو کې اورو. او سم د خبرونی د پال ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د حکومت او مشرانو ترمنځ تر اوږدو مذاکرات وروسته د جانخیلو احتجاج پای ته رسیدلی دی. دا احتجاج پروند له جانخیلو څخه د بنو پر لور خوځېدلی او هدف یې اسلام آباد ته تګو. خو په لاره کې پولیسو د ټوچی لاره بند کړه خو بل اخره دغه پرلتوال بنو ته ورسېدل او په همدې وخت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په بیړنۍ توګه بنو ته ورسېدل او دا مذاکرات د شپې ناوخته پوری دوام وکړ. چې اوس تازه حال څه دی ځکه چې خبري اترې کامیاب شوې دي. دا وخت موږ همکار عمر ورزیر له تیرو څو ورځو راځي پرله پسې دا خبره چېړي او را سره د ټلیفون پلان دی. عمر ورزیر صاحب تاسو سره کله وایم که مهرباني وکړئ تازه حال را سره شریکي.
مننه عبدالحی. څنګه چې تاسو وې دغه پرلت پاړه خټول اوریدونکو خبر دی چې تاسو ورځیل ته بجانی خلو چې دوام لرلو بل اخره فرون دوی چې اسلام آباد مارچ پیل کو نو مرشام پورې پټول ورسې دوی بنو ته ورسېدل. بنو دمی پول باندې زرګونو پښمیر کې دغه چې کوم احتجاجیان وی هغه ناسول. بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون چې کوم دی بنو ته ورسېدو سره د صوبایي نورو وزیرانو او په دغه مذاکراتو کې نور هم د امنیتی ادارو لوړ پوړي چې کوم دی افسران شامل وو ورسره ورسره د پرلت چې کوم مشران وي خصوصا په ځانګړي ډول بیا د جاني خیلو د قبیلو مشران چې کومي ملک مویز عدنان وزیر چې سابق ایم پی ای دی او د غرنګ نور د پرلت چې کوم د ځوانانو کمیټي وا په دې کې شامل وو. پرون د شپې یعنی چې سحر څلورو بجو پورې دغه مذاکرات لګیاو په بنو چونی کې دغه تا په دې کې ډیپټی کمشنر کمشنر بنو دغه ټول نور چارواکي هم په دې کې.
عمر وزیر صاحب دا باندې خو عمر وزیر په دې باندې خو کامران بنگش سر مو مرکه لرو دغه غشتنې چې څوي څنګه مذاکرات توسو پر دې خبره راټو کې دا وخت چې موږ او تاسو خبرې کوو د پرلت په څه حال دی او څه خبره ده پکې.
پرلت ختم شو لړبا مونږ دا وایو چې پرلت پایت ورسېدو. جاني خیل چې څومره هم خلک راوتلی وو هغه واپس روان شول. مړی هم جاني خیلو ته واپس روان کړی دی التبه خاورې ته ساری او دغه پرلت په مذاکراتو باندې ختم شو چې هغه غوښتنه چې دا جاني خیل قبیله او دغه د احتجاج کوونکو وي هغه ټول ومنل شوی. څنګه ومنل شوی؟ هغه چې جاني خیلو مشران دغه پرلت ته که څه هم مذاکرات پروند د شپې ټوله شپه جاری وو سهار څلورو بجو پورې خو هغه فاینل شوی نه وو ځکه چې پرلتوالو وی چې دغه خبره به دلته په میدان کې شي. نو چرته هم چې په دمی پول باندې په زرګونو خلک ناسو الته بیا په میدان باندې دا خبره وشوه. مذاکراتي کمیټي رااله هغه یو یو پوینټ پرلتوالو ته بیان کو هغه نه پس پرلتوالو ته نه په هغه باندې سلا وغوښته چې په دې تاسو راځي. بیا د ټول پرلتوال په هغه باندې راځي شول چې د دې ډاډ ورکړل شو نه هغه نه پس پرلت ختم شو. نور چکم په دې کې تاسو باوریدونکو ته راغلې وی لومړی چکم وا پټول نه خاص چې پاغه باندې بیا په پرلت کې خبره وشو چې حکومت بدلته امن باوري کوي هغه د پربا کوټلي ګامونه پورته کوي داغه پوخ داړ دې پکې
شاه سم دا هغه ته بیا راځو کامران بنگشم راته بیانوي خو تاسو زه خېبل پښتنه دا د جاني خېلو ته پروند د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړی موسین داول او دغه سي دوی داوایي چې شپاړس پوری نږدې کسان نیول سوي چې هغه به د پرلت ته ورتلو هغه نیول سوي کسان آیا اوسم په جیلونو کې د خلاص سوي دي
بالکل دغه پښتنه دغه چې اوریدونکو هم دنه خبر شي او وړاندې خبرمنه کې هم وویل منظور پښتین په ګډون د مغردنګ دویم مشر او د قومي اسمبلی غړی موسین داوړ هغه سار وختي چې کم دی د پولیسو ته په حراست کې پرون روانو نیولې او هغه آزاد شوی دی بلکې راورسېدل پرلتا او د پرلتا چې کم اعلانیا و دلته د ختمېدو هغه تر هغه پورې د سره مشروط و چې سو پورې دوی رسیدلی نه وي هغه راورسېدل پرلتا خپل ویناوې هم وکړي هغه نه پس بیا د مذاکرات اخري فائنل راوند پوره شو هغه نه پس بیا د مظاهره ډنګ شو خو د منظور پښتین او د موسین داوړ نه پرتا نور هم چې سمره نیولې شوی کسان دی هغه هم آزاد شول او پرلت کې بیا هم عدنان وزیر ورته وې چې تاسو کچر ته داسې کس وی چې هغه په دې دوران کې نیولې شوی وي نو هغه نه مخه د غیزی نه چې مونږ بیا هغه سره په خبرې وکړو نو د ډی خان ولا چې کم کسان و هغه وې چې د ډی خان ځنه ملګری نه دی خلاص شوی هغه سپیج نه حکومت ته بیا کال وشو چې هغه هم آزاد کې نو هغه هم په غیزې کې و منل شو په دې دوران کې چرته هم کسان نیولې شوی دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي په جنوبی پښتونخوا کې دي د ټولو غوښتنه وشو چې دا د آزاد شي ورسره ورسره عبدالحی لنډه دا وایم چې علي وزیر د پاره هم غوښتنه وشو خو هغه غې نه پسته کله پرلت ختم شو چې هغه دې هم آزاد کړل شي چې کوم فیصله محفوظه دا غې نور واورول شي
مننه ډېر عمر وزیر تاسو تفصیل راکې بیا به هم پراتونکو غړي کې اوریدونکو ته هم دغه څه تازه حال ورکو تاسو پر لپسې دغه څاري لکه څنګه تاسو د عمر وزیر په خبرو کې واوریدل حکومت او د مشرانو ترمنز د سهار پوری څلور بجو پوری دا خبري روانې وي بیا هم په دې اړه باندې خبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار کامران بنگش سره خبرې وکړي نن سهار زموږ همکار هارون باچاو سره مرکه کړي او هغه دا وایي چې د ډلې بیګا په بنو کې د جان خالو د احتجاج له مشرانو سره په لیدنه کې دا ټول غوښتنې منلې دي چې په نموړي چې پکې د نموړي په خبره احتجاج ختم او څلور وجل سو الکانو مړي خاور ته سپارل کېدو لپاره رہی سوي دي کامران بنگش د پښتنې په جواب کې ول چې آیا مذاکرات کامیاب شو کنه دا جواب
د ټول جان خېلو چې څومره قوم دې دغه مشران بیګا بیا رالل دلته کمشنر هاوس ته په دې کې سالسان هم راغلي د قبایل نور مشران او رګزون او خیبرنا مروت جرګه هم وا پکې اخر چې کم دې سحر سلور بجې متفقه تور باندې دا فیصله وشوله چې هغه به دا درنه ختمي او دا غي چې کم مطالبات او هغه حکومت اومنل هغه هم د لوی زړه مظاهره وکړه موږ دا غي هم شکریا ادا کوو
مننه بګش په تاسو موږ ته ویل شي چې دا مطالبات کم داسې غټ غټ لوی لوی غوښتنه ده هیڅ څه تاسو څه شی ومنل غي سره
په کورونو کې د دې حفاظت لپاره کوم قانوني اسلحه پرته ده هغه ته به حکومت نه ورزي او د دې علاقې نه بچ کم ده مسلح ګروپس خبر ختمه دي دا خبره ده چې د جاني خېلو تقریبا خلک چې کم ده کنه هغه حکومت سره په قید کې دي چې کم اوور د پیریډ هغه گرفتار کړی شي دي دا غي چې کم ریویو پروسس ته هغه به دوباره کیږي چې هغه کې کم کسان کبه ګنا دي پکې نو هغه به فورن رها کیږي او کسوک پکې ګناګار دي واقعي متعلق وبیا اکورډینګلی اکشن اخستل کیږي د دې چې کم سلور شهدا او هغه د پر شهدا پکیج هم حکومت وزیر اعلی سپد دې مشرانو په درناوي کې 25 لک روپې فی شهید هغه هم ورسره ومنله بیا د دې ډېر غټ ډیماند دا و چې زمونږه علاقه کې لکه د دې طرحه غره او د دې مسایلو د وجې ترقیاتی کارونه نه دي شوی نو هغه د لپاره خصوصي پیکج هم وزیر اعلی صاحب اعلان کړو د دې احتجاجي درنه په وخت کې دې دا وویل چې زمونږه سمرا شرکا یا کم خلک چې دې تر روان هغه باندې کا پرچې شوی او کا گرفتار کړی شوی دي نو هغه پرچې به ختم شي او گرفتار خلک به هم رها کړی شي یو چې کوم دا سلور شهداو د دې لپاره انډیپندنت او ترانسپیرنت انکوایری دمانډو دي د دې نه پس چې کوم دې بیا متفقه تور باندې دا فیصله وکړي دا درنبم ختم شي او مړی چې کوم دی هغه به هم بایزت طریقې سره دفن کړی شي.
دا مشران نو د دې په حوالہ غواز مون خبريال مونږ ته وایي چې د مشران ویلي چې د دې چې کومې مذاکرات کومې خبرې د حکومت سره شوې دي او تاسو وایي چې دا کامیاب شوې دي نو دغه خبرې بدې وړي دغه چې کوم خلک اوس هم په بنو کې پر لټ لګولې د احتجاج باندې ناشتي زرګونه خلک تي دا غوښتنې د مذاکرات د دې پایلې د نتیجې بدوی هغه خلکو ته وړاندې کوي کغه وسره ومنلې نو بیا بدې وایي چې یو دا کامیاب دی او کوي نه منلې نو بیا بدې بیا هم د اسلام آباد په لور چې کوم دی د خپل تیارې نیولو یو مارچ پکې د مړی به اسلام آباد توڑی دی بخپل دغه پروګرام بیا مختبوزی نو تاسو سمره هیله منې چې دی بده تاسو خبرې ومني په دې بده د تسلی وشي او د احتجاج بګنی ختم شي.
پاچا صاحب د جرګې د قبایلو او د پښتنو چې کم خپل روایت دی دغه په تحت باندې د دې چې سمره مطالبات دا بار هم عمل دي دي چې پرون راتلل دلته جرګې ته ندی ته ټولو چې سمره هم مظاهرین او دغه طرف نه واک او اختیار دي سره تو واکمن جرګه وا نو زمانه د خیال چې داسې حالات شته دي چې دی بچاته پیش کوي په دې کې د نورو قبایلو مشران هم انوالو اغي هم پکې د سالس په تور باندې ګارانټي اخسته بچ دی دا څومره مطالبات دي د اومنو د شنو مونږ پوره منتري کې سره واپس
داو د خبر پښتونخوا د اطلاعات په برخه کې سلاکار کامران بنگش سید جانی خیلو د پرتوالو سره د حکومت د مذاکراتو خبره کوله او هغه غشتنی راته تشریح کولې چې ل په خبرو اترو کې ور سره په نتیجه رسیدلې دي. او سم یو بل ریپورت ترازو د اتوار پر ورځ د ننګرهار د قومي مشرانو یو څلويش کسیزه ډله لنډ کوتل ته ورغلی و او هلته د خیبر له قومي مشرانو سره کډه چرګه وکړه. دوی پر تورخم دروازه له لګول سو سفري محدودیتونو سره سر وټاکاوه او د هغو د لیر کول غوښتنه وکړه. جرګې ته ویل شوي چې د بندیزونو دواړو خواو ته د پښتنو ژوند او اقتصاد خورا زیات اغېزمن کړی دی. په جرګه کې پریکړه وشوه چې دواړو لورو ته به کمیټي جوړیږي چې له چارواکو سره د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له 2014 کال راهیسې پر پوله د امنیت د ټینګښت په مخه یو لړ سفري شرایط رامنځته کړي دي. د خبر انتظامي چارواکي بیا وایي چې کورونا بل وجه لګولې محدودیتونه تر ډیره لري کړي دي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
اتوار پورز د ننګرهار یو شمیر ولسوالیو نه راغلو قومي مشرانو د خیبر ضلع قومي مشرانو سره په یو ځای په لنډ کوتل کې وی جرګې ته خپلې ویناګانې وکړې. دوی ویل چې دواړو غاړو ته آباد پښتانه قبایل په تورخم کې د بندیزونو لامل یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او پاسپورت او ویزه شرطونو لوجې په سماجی او اقتصادي حالت باندې ډېر اثرات پرېوتلې. په دې جرګه کې شریک د ننګرهار یو قومی مشر حاجی ظاهر الله ظاهر مشال ریډیو ته وویل
قبایل لکه د پخوا پشان باندې دواړو طرفونو ته پری خودل شي نه تر چا ویزه غوښته نه تر چا پاسپورت غوښته. د دوی تجارت باید په مغه شکل آزادانه پری خودل شي. د دوی تګ راتګ او خپل ولایو ته په درناوي سره وکتل شي. د افغانستان پښتنو سره هم یو کارت تذکیره شته چې د غي وطن تذکیره یا د دې وطن شناختی کارت دواړه په دې باندې تګ راتګ په آزادانه شکل کولای شي. د چمن بارډر وګورئ الته هم ټول تګ راتګ په تذکیره او په شناختی کارت باندې ده. ټول مسائل ګران دي. دخول خروج ګران دی. رش ډیر دی. بیا کله گیټ بندي کله خلاصي.
د ننګرهار قومي شورا یو غړي لال آغا کاکړ هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
په دې سره توافق هم وکړو دلته به هم کمیټه جوړیږي. د افغانستان د پلوونه هم کمیټه جوړیږي. دا دواړه کمیټې به سره په ګډه سره کار کوو. که دلته په دې حکومت کې دوی به موږ سره همکاري کوي هلته پاغه حکومت کې چې باونډر کې څه مشکل دی موږ به منډه کوو چې تر څو وشو کولای چې دغه پښتانه د پاره چې په دې سرحد کې پراته دي مشکلات د دوی حل کړي. خصوصا چې په تورخم کې دا جنجالونه دي. د خط نه اخوا دې خوا ته موږ زراعت نه لرو موږ صنعت نه لرو موږ پروډکټ نه لرو موږ تولید نه لرو نو همدغه سرحد دی همدغه تجارتی خط دی. د دینه خواهش دی چې دغه بونری کې سہولت راولي.
د جرګې ته د وینا په وخت ملک دریا خان پر دی ویل چې پاکستان د هند سکانو لپاره د کارتارپور راهداري ورکړي خو په تورخم باندې دواړو خواو پښتنو ته اساني نه پیدا کوي.
چې کارتارپور ډیر ښه دی خو په دان پویګم چې د مازاد د ما نسل د ما شبا د ما کلتور د ما مذهب د ما خور خلنې خپلوي چې ګورم تورخم باندې پښتانه افغانان په دا باندې ډېر سخت خپوي چې تقریبا موږ سره طرف ګنې سلوک کیږي چې په پاکستان کې د زنانو بې عزتۍ کیږي د مو بې عزتۍ چې کوم سرحداتو کې موږ خطرف پښتانه دي دغه طرف ته پښتانه وي دغه د پاره به داسې یوه طریقه جوړه کړو چې په کاروبار ګنډه کې ورته اسانتیا جوړه شي په رفت آمد کې ورته اسانتیا جوړه شي.
په لنډي کوتل کې د ننګرهار او خیبر ضلع د قومي مشرانو په شریکه جرګه کې خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوي غړي شفیق شیر پر دې هم ګډون وکړ او دوی وویل
یو د تګ راتګ کې ډېر تکلیف ته زنانا ماشومان او مریضانو ته هغه په حق لن خبرې وکړې اوسره چې کم ده روزګار په بابت کې خبرې وکړې دارنګې د تذکرې یا د ویزې د سنتیا لپاره موږ خبرې وکړې نو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې اعلی چارواکو سره موږ په دا حق باندې مختلف میټینګ ارنج کوو او ان شاء الله تعالی موږ د خپل د روزګار پوینټ اف ویو سره مو د امدور پوینټ اف ویو سره موږ داسې یو طریقکار جوړ کړو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په امر په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی دی او د غګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا لومړۍ څپې په مهال لګول شوی یو شمیر محدودیتونه ختم کړي شوی او اوس پرې مسافر په هفته کې شپږ ورځې تګ راتګ کولی شي او افغانستان سره د څلیرشت ساعته سوداګرۍ منصوبه هم بیا بحال کړی شوی او د مالونو ډک ګاډي پرې شپه ورځ تلی راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او سم له خیبر ازو جنوبی وزیرستان ته ورسته بیا د اورک کلسو کسانو په اړه باندې هم یو ریپورت لرو. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشالې د تولی چې خالی پروت په سره روغه کې د مان چاودنی په پیښه کې یو اویا کلنه شزه ټپی سبي چې د محل د ډرسمل خان په یو روغتون کې تر درملنی لاندې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو مختوم منتخب استازي وایي چې حکومت د ماینونو د سیمې د پاکول په چارو کې سنجیده نه دی خو ځای انتظامی به وایي چې د فوج لخوا د ماینونو شنډولو کارونه روان دي. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي په 28 مارچ د تحصیل سراروغه سیمه مرغی باند منډانا موړکشه پمځکه کښې خوندي ماین چودنه شوې دو چې په نتیجه کښې یې اویا کلن سزا پر هرژلې شوې دو. د دغې پېښې په برعکس د سویلی وزیرستان سراروغه تانه ایس ایچ او عالمگیر مسجد مشال ریډیو ته وویل
نوم یې سلوجانه بیبی زوجا بادشاه خان فقیر ریزیډنټ مرغی باند منډانا موړ کوری داتا و عمر یې تقریبا 70 سال و چیرې مولا ستلی و مولی خلاص کړی و پاپه سر و اتلی و دو بجې دا وکوا د دې سره وشوله انټی پرسن ماین و په دې باندې کېڼ ابشار روغلله هغې وجه دې سره دا وکوا وشوله هغې نه بعد د ته په لوکل ټرانسپورټ شي د راپورې یوړله منځې فورټ پورې وته ایف سي د فرسټ ایډ د پوره منځې فورټ ته ننستله هغې نه بعد یې دوډي خان ته ریفر کړله. روزنامچې رپورټ موږ نه جوړ کړی ده په هغې باندې انکوایري شروع دي.
د سویلي وزیرستان نه صوبائی اسمبلی ممبر حافظ احسام الدین ویائی چې د پاکستان حکومت سویلی وزیرستان کښې پمځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولو کښې سنجیده نه دی.
پنځ کالونه مسلسل دلیل مین دماکې کېږي مختلف لیارې کښې او په غرینا کښې او په عام ابودی کښې هم دا واقعات شوي دي دلیز مین او دغې سره د مېږ بچیون ځوانان بوډاګون او د مېږ په زرینه ځناور شکار شوي دي د هلاکت سره مخامخ شوی دی. دا د انرژي انتظامي د پوره مېږ ټولې ادارې د پوره پولیس د پوره مېږ د ارمي د پوره ټولې د پوره د افسوس مقام دی چې تر اوسه پوره د دغې صفوي ویلې نه کېږي اخر دغې شي مشکلات څه دي. دا خو څه دومره ناممکنه جمع نه دو چې دغې شي صفوي وشي ډېره د افسوس خبره دي چې اوسه پوره د مېږ ګورمنټ دا شی سیر نه وخلي.
د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه په مطابق پاکستاني فوج د بامونو شنډ کولو ټیمونه په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولو چار روانه کړې دو خو بیا هم په سویلي وزیرستان کښې د ماین چو دنه دا پېښې مخې ته رودریمي چې په نتیجه کښې یې ګڼ شمېر خلک پکښې وژل شوي پر هرژلې شوي دي چې زیات شمېر پکښې د وړې وړکې جنکو دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا له ځینو سیمو له درکه سوي کسان د امنیتي ځواکونو په بندیخانو کې موندل سوي دي. په دوی کې ځینې اوس له نامعلومه حراستي مرکزونو پېښور جیل ته لېږل سوي چې کورنۍ سره د ملاقاتونو کې دوه هیله پیدا کړې وه. خو کله چې چارواکي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په دلیل دالې د کاته ودرول، نو د اورک کړل سو کسانو کورنیو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوي چې دا کسان د عدالتونو ته حاضر او نړیوالو قوانینو سره سم دي د قیدیانو حقونه ورکلسی. اسرائیل مومند پدی اړه رپورٹ لري.
د خبر پښتونخوا له سوات، مومند، وزیرستان، خیبر، باجوړ او نور یو شمېر سیمو د لادر ککړل شوو او یا کسانو خپلوانو د مارچ په شپږویشتم د پېښور مرکزی جیل مخې ته احتجاج وکړ. احتجاج کوونکي وایي جیل چارواکو ورته ویلي وو چې له خپلوانو سره به ملاقات وکړي، خو بیا یې د ملاقات اجازه ورنکړه. دوی وایي چارواکو ورته ویلي چې د کورونا وبا له وجې دوی اوس ملاقات نشي کولی. له سوات سیمې د لادرک کړل شوي محمد اظهار ورورو محمد ابرار وایي مور یې زوی پسې لیونی شوې وه، خو چې له کله نه یې اورېدلی چې زوی یې په پېښور جیل کې دی، نو ډېره خوشحاله وه چې دیارلس کاله پس پا له خپل زوی سره ملاقات وکړي، خو ارمان یې پوره نه شو. ابرار په ویشتم مارچ مشالې ډوته ویل چې ورور یې په 2009 کال کې د 1900 کال وو چې پوز لدې کبله گرفتار کړو چې په نوموړي له طالبانو سره د مرستو تور وو. خو ابرار وایي هغه وخت سواد د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وو، د ده په ورور اظهار به یې پر زوره د ځان لپاره پخلی کوو. د احتجاج یو بل ګډونوال میر افضل چې تعلق یې د مومندو ضلع سره دی وایي د ده ورور حکیم خان چې لویس کې صوبیدار وو په 2018 کال کې امنیتي ادارو پر دې تور پورته کړ چې له طالبانو سره یې اړیکې دي. خو نوموړی وایي ورور یې د طالبانو خلاف په کامیابو عملیاتو ترسره کولو سره د حکومتي چارواکو لخوا انعامونه هم اخیستي وو. البته میر افضل په 8 مارچ مشالې ډوته ویل چې د ځینو خلکو له دوی سره شخصي دښمنی وه او د هغو د دروغو تورونو پر اساس د ده ورور لا درک کړل شوی دی. نوموړی وایي د ورور یې دوه ښځې او ګڼ بچی دي او د ګټې وټې یې هیڅوک نشته. مشال ډیو په لسګونو واري د پېښور مرکزی جیل چارواکو او د جیلونو چارو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي استازي تاج محمد ته فون وکړ، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خود په خبر های کورٹ وکیل او مدني فعال شبیر حسین کی غیانه چې د بیوزلو خلکو مقدمه وړیا کوي وای د مارچ په 28 د پېښور سنټرل جیل مخې ته تر سره شوی احتجاج کې زیاتره هغه کسان وو چې خپلوان یې مخکې د استخباراتي ادارو په حراستي مرکزونو کې وو، هیڅ چاته یې درک نه وو. خو اوس دغه لا درک کسان مردان بنو او پېښور په ګډو نورو جیلونو ته منتقل کړل شوی دي. په دې کې اویا کسان چې پېښور جیل ته منتقل کړل شوي خپلوان یې ولله د ملاقات لپاره ورغلي وو، خو جیل چارواکو اجازه ورنه کړه، نو ځکه دوی احتجاج وکړ. شبیر وایي دا کسان ځکه غیب کړل شوي وو او اوس ورته خپلوان ځکه ملاقات ته نور پرېږدي چې له دې کسانو سره رازونه دي. شبیر یوازې همدومره وویل چې په دې هیواد کې په تېر وختونو کې د ریاست لخوا د ښه او بدو طالبانو د تګلارې له مخې ځینې ځوانان استعمال شوي، نو که اوس دغه عدالت ته وړاندې کیږي یا آزاد پرېښودل کیږي، نو کېدای شي چې دوی ډېرې پټې خبرې په ډاګه کړي. خو د یادونې ده چې پاکستان حکومت د ښه او بدو طالبانو تګلارې درلودو تورونه په وار وار رد کړي. شبیر په 28 مارچ مشالې ډو ته دا هم ویل چې په تریتم شو کسانو کې داسې هم شته چې طالبانو په زور له ځان سره ملګري کړي وو.
دغه د خیبر جنسي یو څلور کیسونه ما سره داسې راغلي دا ویډیو چې راکله په خیبر کې د طالبانو دورو ناظر په خلکو باندې لیکو چې یا به د ورځې د یو مزدور پیسې راکوي چې رمو ځان نه کس په پیسو نیسو او کله چا د پیسو وسی ناغه بر سره مزدوري کوي.
شبیر وایي د دې مسلې حل داده چې لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي او د قانون مطابق ورسره چلل وشي. د خبر پښتونخوا د حکومت قانوني مشاور یا اډوکیټ جنرال شمال بټ بیا په 28 مارچ مشالې ډوته ویل له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغوی نومونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لادرکېدو وجوهات یې نور دي، نو په اړه یې حکومت هیڅ معلومات نه لري.
کچھ لوگ جو کہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں کہ
کم تن چی لا درکشی او معلومات جی نوی نخپلوان جی پاڑا پا عدالت کی درخواست اکڑی چی دغا تن امنیتی دارو نیولے دے نو ہائی کورٹ دا درخواست صوبائی او وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو تا واستوی چی آیا دا تن تا سرشتا او کنا بیا استخباراتی ادارے پخپل ریکارڈ کی دورک تن معلومات گوری نو کاغوی سروی خو عدالت تای اولان دکڑی او کنوی نو بیا خو حکومت پدی کی حس نشکولے خو هغه کسان چې کورنۍ وای ورک دي او استخباراتي ادارې مونږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره نشته نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشا کارونو په وجه موجود نه وي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي کولای.
تاسو د اسرائیل مومند رپورټ اوریدي او سم دی ونې مې بجې خبرونو لنډیز له احمد الله اورو. د جانی خیلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جانی خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکرات تفصیل وړاندې کړو او له هغې وروسته د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. بلخنن سحر مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سرکار کامران بنگش ویل چې حکومت د جانی خیلو د مشرانو ټولې غوښتنې منلې دي. نن په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط پرون مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالونو د کم عمر څلور شپېته لاکه ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پورانا قله سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن په برما کې د فوج لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو د وجنې غندنه کړې ده.
خبرونو لنډیز مو له احمد الله واوریدله او سم د مشال ریډیو د اونیزا مرکات شهاب خټک سره ده. شهاب خټک د کورنۍ درې نسلونه د پښتنو حکومت لپاره مبارزه کړې ده. نوموړي پلار ډاکټر فضل الدین خټک ادیب او په مترقي سیاستي باور درلود. شهاب خټک هم د خپل پلار په شان مبارزه کوي. نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ قانوني صلاحکار هم دی. له ده سره ګلایاس د مشال مرکه کړې. راځي ورته غوښتو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکز.
د مشال رادیو قدرمنو اودونکو د مشال مرکه کې زستاسو قربا ګلایازم. په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغې ژوند، کار او مبارزه په اړه به دا غي د خلینه واورو. نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمي یو وتلې شخصیت شهاب خټک صاحب ملمه دي. شهاب خټک صاحب په مترقي سیاست د باور لري. د شهاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او وس هم روانه ده. شهاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. خټک صاحب زمونږ درانه اوریدونکو کې زیاتره موږ تاسو د مبارزین هم خبر یو، تاسو کارون هم خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو نو دا غي د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لږ زمونږ درنو اوریدونکو تاسو وي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې کرک ضلع چې کومه دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په قوم خټک یم او کله چې دې تیری نام راغلی هغه زمونږ کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیات هم یو لوی پیدایش د ما د ملکنډ ایجنسی ده. لکه چې ملکنډ ایجنسی چې کومه سوات ته ځینو لار کې راځي زما والد صاحب چونکې په سرویس کې وو پیدایش زما د هغه ځای ده او دا زما د کلي وطن دغه حدود یې ربه.
شهاب خټک صاحب لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلي کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شوي. لکه زمکه یا کورونه په کلي کې دي خټکو په علاقه کې خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر نهمه پورې ما سبق ویلی. بیا د سکول په وخت کې کوهارت کې پاتې يم او کالج بیا ما کوهارت کې ویل ده کوهارت جنوبي ځلو کې راځي د نه علاوه بیا رست ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پیښور کې کړم.
خټک صاحب استاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب او دا غوی ستاسو په ژوند باندې سمرا اثر
په خو دا شو يم چې دا فضل الدین خټک صاحب زما په ژوند باندې ډیر اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډیر یو انجمنارا یا انجمن سار خوندې شخصیت وو چې تر ته بلاړو ناول خو به د پښتو ژبې د شاعرانو لیکوالو یو ټولنه جوړه کړه کال ته به نه وه او که ټولنه به وه نو بیا به د هغې سره هر قسم مرسته کوله. هغه چونکې سرکاري افسر و نو مالی مرسته به هم ورسره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریانې دا وي چې مالی لحاظ سره کمزوري وي. نو په ملکنډ ایجنسۍ کې په کوهاټ کې په کرک کې په پېښور کې ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه هغې فعالې کړې وې یا نوې جوړې کړې وې. نو د فضل الدین خټک صاحب جی ژوند داسې تیر شوی و چې هغې په شروع کې اردو شاعري کړې وه بیا وروسته هغې مکمل د پښتو شاعري شروع کړه. د هغې څلور کتابونه پښتو ژبه کې د شاعرۍ چاپ شوي دي، درې کتابونه د هغې د اردو چاپ شوي دي او په دې دوران کې د خټک صاحب ناسته یا ژوند چې و نو هغه د اجمل خټک صاحب نه راواخله، پریشان خټک صاحب، شیر علي باچا، ایوب صابر صاحب د کوهاټ، دا ټول خلک چې دي دوی سره د خټک صاحب په مرسته په حواله سره بیا ځم، یعنی د بچپن نه د دوی سره پاتې شوی.
نو مطلب دا چې تاسو چې کوم د مترکی سوچ هغه د پلار نه پاتې او کنه تاسو باندې خپل الهام
مترکی سوچ چې زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلوم ولس د مظلومو پښتنو خبره کوله، د غریبو پښتنو خبره کوله او د خانۍ او د سرداري او د وړیتوب خلاف و. او بیا لکه ما ارزو کړو چې په دغه دوران کې د هغې په وساطت سره که اجمل بابا وو، که قلندر مومند صاحب وو، که ایوب صابر صاحب وو، کرامت شاه ساحل دی، که داسې نور شاعران صاحب شاه صابر صاحب، نو د دې ټولو سره زما ناستې پاستې په کېدو د هغې په ما ډېر لوی اثر دی.
شاه پټک صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق، نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او دی بیا دی هغه ته څنګه راغلی، د قانون هغه ته څنګه راغلی، په شوق رالی او کنه؟
ارز دا چې لکه انسان د خپل ماحول نه اثر اخلي کنه، نو زمونږ د پښتونخوا وختونو خصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي لحاظ سره که تاسو وګورئ، نو نه صرف دا چې پښتانه منحرف القوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي، بلکې په پښتنو کې بیا چې کوم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي. تاسو وګورئ په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدوري کوي لګیا دي کنه، او په پاکستان کې هم په پنجاب کې په هر ښار کې پښتون چې دا مزدور دی دغه دی. نو یو خو دا خبره ده چې زمونږ چاپېر چل داسې دی چې په دې کې د یو ښه سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترکی سوچ طرف ته لاړ شي. او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې همدا دغې پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې حاصلوي او ټول عمر هغې د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده. نو ستاسو دغه څنګه بیا سبق طرف ته چې کوم غو لام وکړله، زده کړې به په کوم ځای کې ترلاسه کړې دي؟ لوړې زده کړې،
نو لوړې زده کړې خو ما بیا زیات تر په پېښور کې وکړې.
ها،
او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې ایم ای هم کړی دا.
ها ها.
او بیا ډېر وروسته چونکې دا زما دا پښتو خدا سي وچه زما کورنۍ یو قسم ته تعلیم او تربیت وو، پکې ما ته پکې تیاری ضرورت هم نه وو او په هغې کې ما بیا یعنی ماسټر ډیګري واخیسته. دې نه علاوه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو سره هم زما دلچسپي وه. نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم چې ماسټر ډیګري واخیسته، ځکه چې دا د دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی د هغې ګټې دي یا د هغې تاوانونه دي، په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې دي د ملکونو ترمنځ او تعلقاتو نه مطلب سره تعلق ضروري نه دی وی خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې راکني معاملې روان دي نو په دې باندې ځان پویول د لپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دی دا په دې باندې ځان پویول ضروري دي نو دغه تعلیمي ما کوشش کړل لګ دې
شاب خټک صاحب تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیگری ترلاسه کړی د ماسټر ډیگری ترلاسه کړی تاسو شاعري کتاب هم یو شاب شوی دی ک شاعري سره څنګه شو کو
شاعري خو دې خوشحال بابا جشن کوشش بہت ہر کال اسی کبھی ہر کال بہ نشو نیم کال پدرم کال اجمل سر برات لو نور شاعران باغی لرات لو کوہاٹ کی ساہو ادبی مرکوا دا کوہاٹ دلی کن کیو پلاچے کی چیز دا لاچے دا ملگرو مشاعری پکیری دا غید تولنے طرف نا پٹل کے پختو ادبی چمن ٹلو پپی خور کے پختو ادبی ثقافتی ملگریو یا سلیم راز صاحب دے یو مونگ پیو زی مونگ فکشرانو خود مونگ والد صاحب وغی با پیو زی دا عالمی پشتو کانفرنس تا طرف نا حلی زلی کولی پختو شاعری چې دا هغه خود خوشحال بابا خبره چې کسور دې د خوشحال سره ناشته کا دا زلخ دا د غره خټک بواړه شاعران شي هغه په خټکو کې یو قدرتي ټالنت تا د شاعری خو شاعری دا چې دا ورک وی دا الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندرونی یو رنګي دا د سی پزور څوک شاعر نشي جوړېدل نو هغه په ما کې وا او بیا دې ادبي هلو زلو هغه نه مزید
شاعری کتاب چاپ شوی دی هغه څه دی عنوان څه دی
هغه خو زما شاعری کتاب اوس چاپ شوی دی د بدلون کاروان برسی تر منزله په هغه کې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نه هم زمانه کې ما د ایوب صابر صاحب کتاب مال وسته وو زیر خون داسې د غنی بابا کتاب چې وو د پنجرې څخه هغه وخت کې چاپ شوی دا مال وسته وو د رحمان بابا شاعری به ما زستا او د خوشحال بابا شاعری خو ما اوریدا هم زکه چې خو کور کې بچی ناستو دغه خبرې اترې وکړي چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس وو هغه په یو وخت باندې سپه سالار مو هغه شکاری هم وو هغه طبیب هم وو او هغه ډېر لوی لیکوال هم وو هغه فلسفي هم وو نو دا یعنی چې کم زما د شاعری د ذکرې وی هغه هم ورسره کیږي یو خبره ده چې ما ټول عمر عملی مبارزه چې کوم دا په میدان باندې د ولس سره ودرېدل د ولس لپاره منډې ترړې وهل د ولس لپاره جیل ته تلل او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاره کې پاتې شوی یم چې ما خپل شاعری نه هم مناسب توجه نه ده ورکړې زما ډېر بعد نږدې ملګري دي کله کله ما ته وځم مونږ نو خبر چې ته شاعر هم یې قانون لطیف لالا چې زما استاد دی قانون د لارې او بیا په سیاسي مترقي سیاست کې زموږ استاد دی او هغه هم ما ته پرون کتاب نور کول نو ما ته شابه ته شاعري کول نه دی ما خو کول تا تاسو ته کوم پته یې نه ما نه ویر سوي نو لکه دا غاړه ته ما ته وجو نه دا ورکړي خو اوس نه د بازي ملګرو په توینا توجه ورکول شروع کړی دی
د ملګرو په مرسته باندې تاسو دا شاعري هغه شروع کو تاسو شاب خټک صاحب یو خبر وکړل چې د عملی مبارزم کړي دغه تر ازو هغه یو ډیر لوی سابقه هم لري لکشانی کده د شاعری یو سو د نوی کتاب نه کوي یو سو شعرونه زمنګ قدرمنه اوریدونکو سره شریک کړي نو خوند وو کې بیا وساس دي مبارزې تمراج
دا نو کتاب چې چاپ شوی دا غیره بنیادی فلسفه چې ما په یو دو شعرونو کې بیان کړی دا هغه دا چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي د بدلون کاروان برسي تر منزله
د بدلون کاروان
برسي تر منزله دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي نو شاعری کې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده نظمونه هم پکې دي او موقع په موقع چې کوم یو نیم شعر ما ترې دی کې زبر تاسو سره شریکو
اوس شاب خټک صاحب تاسو دی عملی مبارزه په لور وراشو کس موږ ګورو درې نسلونه موږ ته څومره ښکاری موږ څومره زدکړه د تاسو موږ سازان یې او چې موږ کم نظر نه تیر شوی دی درې نسلونه تاسو په دې مبارزه کې تیر شوی دی نو اول دا وای چې د مبارزي سوچ فکر څنګه تاسو مخکې بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو خو بیا کم نور دسي عوامل چې تاسو وه سوالې چې تاسو د مظلوم आवाज لپاره جیل تم لاړې سخت تم تیری کړې دا کم ځنه شروع
نو اوس خو د دې آغاز ډېر زړې بازي خاطرې دي لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم سلورم د زمانه کې نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځو کې د مزدور کسان تحریک شروع او دې سره سره بټو صاحب چې وو هغه د پاکستان پیپل پارټي د طرف نه د غریبو आवाज راپورته کړو
صحیح ده
او بیا چې زه د سکول نه راوتم او کالج ته داخله دم نو دا هغه ورځ شپې مې چې په افغانستان کې انقلاب راغلی وو او دا هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې څه سلور سلويخ ملکونه چې دي د امریکای نه راوخل تر سعودي پورې او سعودي نه راوخل تر هغه ځان ته مترقي وي چاینا پورې دا ټول خلک را جمع وو د افغان خاورې خلاف یو جنگ روان وو د پاکستان د خاورې نه نو په دې ټول صورتحال کې بیا کتا سو ګوري نو چې په یو طریقې یو په بل طریقې خو پښتانه چې کوم دي دا به کور هم شول دا اومو چې شول دی یو بل وځلو او اوخ کې سلګي دردونه غمونه دې کور کې دل ور کې دل او بیا دا چې هغه زمون یو کلچر ده په هغه کلچر کې دا چې مونږ به تر سوال نه کولو مونږ به تر چاته چیټر نه وړل مونږ به د چانه یعنی څو وختل نه نو زمون د ولس یو ډیر لوی یعنی سماجی له سره زمون ولس چې ده هغه د پیرو بدبختي سره مخامخ شو او زه اکثر دا خبره کوم چې په پاکستان کې ناس چې کم خلک دی دوی په دغه فلسفي نه پوهیږي ما ته ډیر افسوس راځي کله کله په دې باندې لکه ډیر خلک عدالته سنگیار ولی خان خبره کوله چې ما ته یو ورځ په یو میټینګ کې جنرال مشرف وی هغه ته چاوي جنرال مشرف ته چې دی سنگیار خان مو چې زه افغان یم نو وی ما ته چې زه یم کنه نو ولې تاسو په دې کې څه شک لرئ سما دا وینا مطلب دا دی چې په پاکستان افغانستان په دې خطه کې جنگونه وشول جنگونه لا روان دي خو د ناپوهۍ د کمکلتیا او د یعنی د جبر یو داسې صورتحال ده چې ډېرو خلکو ته دا خبره یا خو معلومه نه ده نیک افنالج ده یا چې دا هغې دي منلو ته تیار نه
دي
چې دا د پاکستان په خاوره چې کوم پښتانه اوسېږي دا هم افغانان دي که نه ډېر عجیبه صورتحال سره مونږ مخامخ وو او یو نو په داسې حالاتو کې چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د دغه ځای نه دا شی شروع کېدو د افغان انقلاب او د هغې انقلاب چې دلته کوم عملیات روان وو او بیا په دغه منظر کې چې دا اوس ته مونږ راورسېږو دا ټول سفر چې مونږ یعنی کوه خو ډېر ټایم غواړي دغه ټولې خبرې چې مونږ کوو خو موجوده وخت کې هم صورتحال دا دی چې پښتون د هغه صورتحال نه لاره ووتی نه دی په یوه نامه یا په بله نامه بیا اوس هم در په در دی بیا اوس هم وژلی کېږي بیا اوس هم اغوا کېږي او یو ډېر لوی مصیبت لا زمونږ په سر پروت دی
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسو کم کم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسو ځینې وختونو کې ناهیلي کړی کنه حوصله تاسو وبیلل او کنه
نو ارز دا دی چې زمونږ خو یو داسې خټه کې مونږ پښتانه پراته یو لبد مرغه یعنی دا زمونږ خوش قسمتي ده چې مونږ د دنیا د جغرافي په یو داسې کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري پښتانه کاغذر دی کبر دی او بل دا ده چې تاسو یو ستونزه هم ده په غټه زمونږ غټه ستونزه ده هم ده چې په هغه وجه مونږ د غټو طاقتونو چې کوم د یو بل سره خکرې اړه نکړي وي نو په هغه کې مونږ دلفلو او اوس هم چې کوم یعنی علاقایي قوتونه دي او د هغه مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په سنا سره شکل نو په هغه کې مونږ دلکی ګلګي په دې صورت کې تاسو ګورئ چې یعنی ما چې کوم ستونزې ته لګړې دي نو ما په دې کې جیل ته ځتلې ما په دې کې زما نوکری چې ده هغه ختم شوې ده په دې کې زما والد صاحب چې هغه سزا کېدو به په نوکری کې هغه تنگول کې دو تنگول کولو به تنگولو به ریاست کله یو ځای تر ترانسفر کوا کله دا انکوایری نه کوا دا ټول خبرې به مونږ کوي او دا داغي تکلیف زور به مونږ ته هم را رسېدو کنه نو بیا زه په خپل څنګه جنرال مشرف چې دا یو اړخ په پښتنو قاتل او بل اړخ ته د جمهوریت قاتل هم دا خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وا پاره کې په سر کې روان وم او پاره کې بیا د جیل ته هم راغلم د نوکری ذکر خو ما وکړو چې په کې ما وبیل الله بیا زه په 2014 کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه او ټارګټ کیلینګ هغه کې خدای پاک زه ډېر په هغه یعنی سره حیران شي چې څنګه بچوم خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه خوده ځکه چې د قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوال یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره او ما دا شیز په بل انداز کې واخستو چې نه زه کله داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه خاموش شم بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم دغه خبرې پکې تیرې شوې بیا اوس په تیره تیره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې و هغه شهید کړلی شو هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر و پی ایچ ډی سکالر و او هغه مشتلی شو نو دا واقعیت که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پر اصرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي خو مونږ پوهېږو چې دا څنګه کېږي او څوک یې کوي بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زمونږ لار زه داسې ګڼم زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه هغې په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې مونږ خپل سفر نه خو درولی شو نه ختمولی شو
ستاسو د دې خبرو نه پسته ما ته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم د مبارزې او په دې کې شهید کړل شو شاپ پټک صاحب موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاور معنی چې سره وان دي تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو आवाज او پخوانی هغه کې او وسنی کې تاسو څنګه لګمخ کې ویل چې وسم هغه رنګ حالات دي چې سب بدلون راغلي نه دي پښتانه په خاور معنی یا غماني خو سنا ستاسو ګوري چې وس په وسنی قبایل سیمو کې او په پخوا زو د ټول د خیبر پښتونخوا غم واخلم او په کې د قبایلی علاقو غهم په کې راخلم چې څنګه ګوري تاسو دي ته
دا څه دي چې په لوی کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی زو دا وخت کې د پښتون تحفظ موومېنټ یو ځان فخر کوم چې زو د هغه ملاتړ یم او بیا د هغه د قانوني کشادو د حل کولو کوشش کوم
سلاکار هم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن هم زو دا اوس لک سات کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او الته چې کوم صورتحال د ګورم لګیا ما چې سړی له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو د پاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي دا غي خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کیږي لګیا دی او غي فدیلونو کې دی او څه دیلونو تر روان دي نو دا د یو صورتحال دی چې یو ټول دی کنه یو اوزار دی ریاست په لاس کې او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کی او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کی او هغه منی کی چې تاسو امن مغواړي نو دا ډیر یو عجیب صورتحال ده خو زستا څه د سوال طرف ته کرا زمون وو څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته
صحیح ده
مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخ کې یو ورخو هغه دا و چې سولس چې هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شو یا تحریک انصاف شو اکثریت خلک خود غي صورت لري شو مون خلک بچیونو مون د خان عبدالولی خان او مون فخر کو چې مون د باچا خان پیروکار یو مون د باچا خان د تعلیماتونو سره خسته هم پاره ویار کو او مون خلک وبا لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مون د ولی خان سپورټ کولو
ملت پاله ګوندونه چې کوم وو
ملت پاله ګوندونه دا یو سیاست و دی دی
ټیک ده
ظاهر ده چې دا سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکی د پاکستان په پارلماني نظام کې به هغوی شرکت درلود نو هغوی به مجبور و چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره یو تعلق وساتي یا د پیپلز پارټۍ سره نږدو شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدو کړي او دغلته به مونږ بیا د خپلو هغه تاریخي زمونږ چې کوم زمونږ دعوې دي د هغې شکست په مو کتو په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمي چې دي هغه د حقایقو نه بالکل با خبر شوی دي او غي د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو आवाज راپورته کړی دی او دا یو ډیر لوی ډیولاپمنټ دا چې ګورم چې یو نوی تبدیلی یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی. دغه چې افغانستان د خدای لري افغانستان ته مونږ ځو خبرېږو افغانستان کې هم که تاسو وګورئ نو هغه زور دغه خدا و چې داود خان چې د هغه دغه د حکومت واپس لاڑو زمرو دا ہوم اور چکم آگا تعلیم یافتہ طبقہ افغانستان تبدیر تلاڑا چاہ دل تھا یعنی خلقی تلکا د مهاجرت پوجا غدل تراغلیو خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترقی خلک او دا خلک چې کوم ټول دا محسوسه کوي چې څنګه چې څه خلک داغه طرف نه جنگي دو سمون د دې طرف نه جنگي دو خو زمون خیرخوا نه داخله کو چې مونږ جنگولو او دا زمون خلک خیرخوا هغه خلک کو چې مونږ جنگولو نو چې دا نوې نسل دوست په افغانستان کې کم ګورم هغه هم ډیر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچا دفاع یا پښتو چې کوم ځای قائم ساتل غواړي او هغه زدا چې ما څه سم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چې څومره منظم دي دغه یو فرق شته خو مثبت تبدیلې یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړي امیدونه پیدا کوي.
صحیح شاب خټک صاحب تاسو دومره خبرو او دا دومره د مبارزې پسته که تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې یو مثبت سوچ راغلی په لکونو پښتانه ځوانان چې دغه پوه شوی دی خپل حکومت باندې خپل مبارزه په مثبت لور روانه کړی ده. د پښتنو ځوانانو ته زمونږ د قدمونو اوریدونکو د پروګرام اوري هغه لپاره به تاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره خو زما د پښتون نوی کول لپاره زما پیغام هم دا ده چې خدا دې چې دا زمون مسلې سیاسي دي دا د سیاست بلاري نه مونږ راغلي دي یا کی د هر ملک یو سیاسي مفاد وي کدل ته چینایان راځي او روسیان راځي او امریکایان راځي دا ریخ خپل خپل مفادات دي مونږ به دې ته ګورو چې یاره زمونږ
مفاد
دا پښتنو سیاسي مفاد په څه شي
کې
دا غي لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده. یعنی ضروری ده چې سره د ایم پولیټیکل ساينس کې یا ایم انټرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یا خو کتابونه باید چې ولوستل شي او بیا نن سبا خوري راسانه شوی دا چې انټرنیټ موجود ده ګوګل موجود ده هر قسم ډاکومنټري هر قسم علمی موضوع ته تل تمیلاوي ده شي تیار باندې
بالکل
نو باید چې دا سيزونه او کتل شي یو خدای دې ضروري خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي د خپل مسلو ادراک حاصل کړل شي چې موږ مسله ده تاسو سوچو کې دي پښتانه چې دي هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت پراته دي او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسي سوال ده چې د پښتنو یو ډېر لوی برخه چې دا په پاکستان کې اوسېږي هغه د پاکستان شناختي کارډ لري اوس دا ستونزه چې کومه ده د دې د حل په څه طریقه وي لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل اډونه شي چې هغه دلته خپله څه دعوه ولري خو آیا دا د مسلې حل دی آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کېږي نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کېږي نو دویم زما چې کوم دغه دی هغه دا دی چې د پښتون ولس دا وخت په دوه ملکونو کې میشته دی د هغوی مستقبل به سي په دې سوال سوچ کول غواړي د دې یو داسې جواب راوباسل غواړي چې هغه د وینې تویولو نه خالي وي چې هغه پوره من یو طریقه جوړه کړلی شي د هغې دپاره بلډ شډ ونه شي دا چې کوم بلډ شډ روان دی دا ټول په دغه پس منظر کې روان دی لر اوبر نو د دغې سوالونو صرف دا یو سوال نه دی دا دې کې بیا واړه پټ نور ډېر سوالونه دي دا هغه جوابونه باید چې هغه ولټول شي درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري نه وکول زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي څوک چې د هغه د ګران مشر محمود خان سره دي څوک د ګران مشر افندیار خان سره دي څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي نو پکار دا چې مونږ یو مظلوم قوم یو، د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو مونږ، پکار دا چې مونږ یو بل ډېر احترام لرو او په دلیل سره خبره وکړو. یعنی د دې په ځای چې مونږ یو بل دا چې کم سره روان دي، یو بل سره د ټوپک په زور خبره کېږي لګیا ده او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي، چې دغه عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیاتر خلک به دغه طرف ته تلو، لیکن چې کله نه د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک به دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې مونږ مزید تشدد نه غواړو، مونږ مزید جنگ نه غواړو، مونږ لر او بر چې ټوپک مونږ استعمالو نو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده، دا مونږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید
زور ورکړل
شي او زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره مونږ کار وکړو، ځکه
برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مو را سره خپل خاطرې شریکې. ډیره زیاته مننه تاسو نه. مشال اډیو کده منه اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د شاپ خټک صاحب خبرې واوریدلې. په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې زه ګل ایاز حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ہدای لوستے اولیدلے شئی.